Radio.
احمد چې بریم د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې مو هر کله کو خبرونه جرمني هالند کاناډا او استرالیا غوړي د طالبانو له حکومت سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د شوزو د حقوقو په تړاو خبري وکړي. د هالند حکومت چارواکو ویلي چې دا خبري د پنځشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ناسته کې مطرح شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د هالند بشري حقوقو استازي کاتیلا لاسیو وویل چې دا وړاندیز د عدالت په نړیواله محکمه کې د یو بالفعل بهیر په لور لومړنی ګام دی. میرمن لاسیو لا افغانستان تر نیویارک افغان شزی د عملی اقدامات غشتون کې پونم ناسته کې وویل چې دوی د دې مذاکراتو د پیل غشتنه کړي او دا د عدالت نړیواله محکمه د بهیر په لور لومړنی ګام دی. نو موږ زیاته کړه چې خبري اترې کومې پایلې ته ونرسي شي دوی به منځګړیتوب ته مخه کړي او په خبره کې منځګړیتوب هم نتیجه ورنکړه موضوع به د عدالت نړیواله محکمه ته وسپاري. یو شمیر هیوادونو په دې غونډه کې وړاندیز وکړ چې له طالبانو سره هر ډول ډیپلوماتیک روابط باید په ټولنه کې د ښځو له نقش سره تړاو ولري. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر وایي په روان مریض کال کې په ټول افغانستان کې 225 پروژې منظوري کړې دي. د دفتر په خپل اکسپانه کې په خبره کړې بیان کې ویلي دي چې دا پروژې د روغتیا، ترانسپورت، قانونو، مخابراتو، برېښنا، د اوبو مدیریت، پوهنې او صنعت په برخو کې د 4.5 میلیارد افغانیو په لګښت عملي شوې دي. د طالبانو د حکومت دغه ادارې ویلي چې د دې پروژو په عملي کولو یې زرګونو کسانو ته په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابره کړې ده. خو د طالبانو حکومت په داسې حال کې دا خبري کوي چې په افغانستان کې دننه اکثر افغانان د بد بشري او اقتصادي وضعیت تر څنګ د بیکاری شکایتونه لري. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په اروپا، امریکا او افغانستان کې د شری ویروس د بیا خپرېدو خبرداری ورکړی دی. پاغه اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام د بی ام جی په نامه خبرونه خبره کړې ده ویل شوی چې په اروپا، شمالي امریکا او افغانستان کې د شری پیښې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي. یوازې د اروپا په هغه برخه کې چې د روغتیا د نړیوال سازمان تر څارنې لاندې ده د دغې ناروغۍ 120,000 پیښې ثبت شوي چې په ټکیو له 1990 کال راهیسې بې ساري دي. د راپور له مخې په هغه کال کې دا شمېرې 2,400,000 ته رسېدلې وې. د یونیسف د شمیرو له مخې په افغانستان او پاکستان کې هم د شری ناروغي پیښې زیات شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړې چې تورخم لاره به تر هغو خلاص نه کړي چې طالبان په پوله کې د تاسیساتو د جوړولو مخه ونه نیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ادعا شوې ده چې د دې پولې د تړلو علت چې 22 ورځې پرې اوړي د طالبانو له لوري د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوستو جوړول دي. پاکستان دغه راز ادعا کړې چې د افغانستان له لوري دغه ډول هڅې مخکې هم بیا شوې دي او پاکستان خبرداری ورکړی و. خو طالبان ادعا کوي چې دا تاسیسات د افغانستان په خاوره کې جوړوي. د تورخم د دروازې له بندېدو سره دواړو لوریو ته په زرګونو لارۍ چې تجارتي مالونه پکې دي بند پاتې دي بندې پاتې دي او له دې عمله د دواړو هیوادونو سوداګرو ته هره ورځ د میلیونونو ډالرو زیان اوړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان وایي د ترکیې پلاوی د مشر د سفر پر مهال د سوری د دیموکراتیکو ځواکونو او دغه هیواد د حکومت ترمن د هوکړې په اړه خبرې کړې دي. د سوری دیموکراتیک ځواکونو مشي کوردان کوي او متحده ایالات حمایت کوي. د ترکیې په پلاوی کې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او دغه هیواد د پوځي استخباراتو مشر هم شامل دي چې د پنځشنبې په ماښام سوری ته ولاړل. فیدان د سلپنوم د ترکیې په تلویزیون ته په مرکه کې وویل د ترکیې پلاوی د سوری چارواکو ته د ترکیې پلاوی د سوری سوری چارواکو ته د ترهګرۍ ضد جګړې په اړه د ترکیې حساسیتونه روښانه کړي او ویل دي چې انقره د دغې موافقې د عملي کولو چارې ګام په ګام څاري. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. اسلام آباد تور پوری کوي چې په بلوچستان کې افغان وسلې استعمالی شي. یو شمېر افغان کتونکو بیا په دې نظر دي
دغه جګړه، دغه ناخواله، دغه ناامنی
د پاکستان استخبارات خپل شروع کړي و او د دغه لوبې په اور کې اوس دوی خپل هم سوځيږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه د تیرونې په ترڅ کې تړل شوي دي. په خوست کې سر له اوسه اختر ته خیاطان خوشاله دي.
الحمدلله د تیر کال په نسبت باندې سږ کال دلته د مشتریانو بیروبار هم په موږ باندې زیات دی او کار هم الحمدلله ښه دی.
د یو شمېر نورو مطالبو تر څنګ مو په ننګرهار کې د کبانو فارمونو ته ورولو.
معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک خوښوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
پاکستان ادعا کوي چې د بلوچستان په حمله کې بریدګرو افغاني او هندي وسلې کارولې دي، خو د طالبان حکومت او هند دا ادعاوې رد کړي او ویلې دي چې پاکستان دې د دې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای پر خپل کورنی امنیت تمرکز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پنجشنبې په ورځ د کابینې په ناسته کې طالبان تورن کړل چې په خبره یې زرګونه ترهګرې له زندانه خوشې کړي چې اوس په پاکستان کې جنګیږي. فیروز عزیزی راپور لري.
د پاکستان پاوز په بلوچستان ایالت کې د جعفر ایکسپریس په نوم په مسافرونو کې اورګاډي برید کې کارول سوې وسلې افغاني او هندي بولي او وایي چې هند د طالبانو له لارې په پاکستان کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. هغه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت او هند دواړو خبرګی ردی کړی دي. د پاکستان د پاوز ویان شریف چودري د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال وویل چې په بلوچستان ایالت کې پر مسافرونو اورګاډي د ترهګرو له لوري برید کې افغانی او هندی وسلې کارول سوي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم د پاکستان پاوز او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې و چې بلوچستان کې پر اورګاډي برید کوونکي په افغانستان کې لخپل ملاتړو وسلوالو سره تماس کې وو. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې د پاکستان د حکومت ادعاوې رد کړي او له پاکستان څخه یې غوښتي چې له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي او په ټکو یې د دې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای دې پر خپل کورني امنیت تمرکز وکړي. دغه وزارت همداراز د دې پېښې له امله د بېګنا خلکو پر وزل کېدو هم خواشیني څرګنده کړې ده. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوځ ویان چودري بلوچستان او پاکستان کې د روتی روپې خو اصلي ملاتړی هند بللای دی، خو هندي رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت ته ویان راندیر جیسوال په حواله ویلي چې نوموړي د پاکستان د ادعاوې رد کړي دي. ښاغلی جیسوال هم د جمعې په ورځ ویلي چې نړۍ په دې پوهیږي چې د ترهګرۍ مرکز چیرې دی. هندي رسنیو د جیسوال له قوله زیاته کړي چې پاکستان دې پر نورو هیوادونو د تور پر ځای خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي. ځینې افغان پوځي او امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په خپل هیواد کې د سیمې د ناامنۍ لپاره لکه د لوڅ ازادي غوښتونکو او ټي ټي پی په شان لوړاندې رامنځته کړي ډلې بیا اوس خپل پرې کوي. د پوځي چارپو اختر راسخ ازادي رادیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دغه لوبه خپل پاکستان استخبارات په دغه سیمه کې شروع کړي وه او تروریستي ګروپان پاکستان وروزی په دغه دغه سیمه دی نام نه دی پاره دی افغانستان دی نظامونو د لړنګولو دی پاره. بنا ان د پاکستان د استخباراتو کړنه ده چې اوس دوی په خپل داسې فکر کوي چې هغه څه چې دوی کړی دي د دوی په وړاندې د هندوستان او د طالبانو له ادرسه بالمثل عمل کیږي. دغه جګړه دغه ناخواله دغه ناامني د پاکستان استخباراتو خپل شروع کړې وه او د دغه لوبي په اور کې اوس دوی خپل هم سوځيږي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پنځشنبې په ورځ د کابینې ناسته کې افغانستان کې طالبان تورن کړل چې په خبره یې زرګونه ترهګر جنگیالي له زندانونو خوشې کړل چې په ټکو یې اوس په پاکستان کې جنگيږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سه‌شنبې په ورځ وسلوالو بلوڅ بیلتون غوښتونکو په یو اورګاډي برید وکړ او تر 400 ډیر مسافر یې غمل کړل. تر دې برید وروسته پاکستان اعلان وکړ چې د دوی پوځي ځواکونه نو په ځنګړو عملیاتو کې ټول درې درس بریدګر وزلی دي. بلوڅ ازادي غوښتونکو ځواک ډلې د پاکستان د پوز دایده رد کړی ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمېر نړیوالو روغتیایي مرستندوی سازمانونو پورستوی که پا افغانستان که در چلر بیش روختهی مرکزونو در ترل کدو و در فعالیت در زندیدو خبر ورکرده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او نړیوال روغتیا کلستر په خپل تازه راپور کې چې وړ مورځ خبر کړ ویلی دی د روغتیاي مرکزونه د روان 2015 کال په فبروري کې د امریکا د بهرنیو مرستو د بندیدو له امله تړل شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي د روغتیاي خدماتو له نشتون شکایت لري. دوی وایي چې په ډیرو سیمو کې روغتیاي مرکزونه تړل شوي او خلک اړ شوي چې شخصي روغتونونو ته لاړ شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د روغتیاي سکتور پر وړاندې د مخ پر زیاتیدونکو ننګونو او د سلګونو روغتیاي مرکزونو د تړل کېدو په دوام د روغتیا نړیوال سازمان WHO او نړیوال روغتیایی کلستر وایي چې په افغانستان کې په تیر یو اونۍ کې 24 روغتیایی مرکزونه تړل شوي یا یې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سازمانونو د پنځشنبې په ورځ د مارچ په 14 په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا مرکزونه د امریکا د بهرنیو مرستو د بندېدو له امله د افغانستان په 26 ولایتونو کې تړل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل دوهمې دورې د ولسمشرۍ له پیل سره سم د امریکا بهرنۍ مرستې د څېړل کېدو په موخه وځنډولې، ځکه د ده په وینا د مرستو په ډیرو مواردو کې د امریکا له ارزښتونو او ملي ګټو سره سمون نه درلود. په دې راپور کې چې د ریلیف ویب سایټ خپور کړی او د روانې میاشتې د مارچ 14 نیټې څخه تر 19 نیټې ته یې پوښښ ورکړی، راغلی چې افغانستان کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې د تړل شویو روغتیایي مرکزونو یا هغه چې فعالیتونه یې ځنډول شوي شمېر 191 ته رسېدلی دی. WHO او نړیوال روغتیایي کلستر وایي چې په دې سره 1.1 میلیون کسان په ځانګړي ډول زیانګالي له مهمو روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې دولتي روغتیایي مرکزونه نه یوازې دا چې تړل شوي، بلکې هغه چې لا هم فعال دي سم خدمتونه نشي وړاندې کولای. سناولات چې د لغمان ولایت د علي نګار ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زما مور تېر ورځ ناروغه وه، د وینې فشار لوړ وو، نو هر دولتي کلینک ته چې به موږ وړه نه ورته انجکشن ورکوو او همدارنګه فشار هم ورته آن چکوو. نو په همدې اساس باندې ما غوښتل چې یو کلینک ته داخل نه وزم چې څه قصه ده. نو هلته چې دوی وویل چې نه ډاکتران شته نه نرسان شته، نو غوره دا ده چې باید یو شخصي کلینک ته لاړ شي.
انیسا فضل چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکې ده وایي:
په ننګرهار کې صحي روغتونونه بند شوي او ځینې مؤسسات بند شوي دي، نو که چېرته دا صحي روغتونونه بند شي نو افغانستان خلک ډېر غریب دي، ډېر ستونزو سره مخ کېږي. که موږ خپله هم یو یا نور، نو اکثرا چې دی دې مرکزونو ته ځي او خپله دوایي اخلي، ځکه اقتصادي مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د مارچ په 6 یادو سازمانونو راپور ورکړی و چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې د امریکا د مرستو د بشپړ بندېدو له امله په 25 ولایتونو کې 168 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. دغو سازمانونو د 2014 کال د فبروري د 15 او د مارچ د 3 د خبرو شویو راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو مرستو د بندېدو له امله نږدې 512 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې 4 میلیونه کسان یې اغیزمن کړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان نظر واخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. روغتیایي خدماتو ته د عامو خلکو د نه لاسرسي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې ویلي و چې په 2015 کال کې به شاوخوا 4.3 میلیونه افغانان بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه کسان به لازمې مرستې ترلاسه کړي. دغه شان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم ویلي چې د افغانستان د ولسوالیو 72% اوسیدونکي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، او له 400 ولسوالیو څخه یوازې 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شتون لري.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
آیا د امریکا ولسمشر به وکړی شي چې د روسیې پر جمهور رئیس په اوکراین کې اوربند ومني؟ اوکراین د امریکا لخوا د لنډمهاله اوربند وړاندیز لاسلیک کړی، خو د روسیې جمهور رئیس یوازې په لفظي ډول ورته مثبت ځواب ورکړی دی. د امریکا له لوري د فشار کومې لارې شته چې د روسیې ولسمشر دې ته اړ کړي چې دا پروګرام ومني؟ په دې اړه جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د قطرون لاسلیک نکړي مایوسه بسي، خو د ټینګار کړی چې نه غواړي د اوکراین په جګړه کې دغه ډیر سورزنی اوربند د هوکړې پر لور پر پوتین فشار راوړي. پښتنه دا ده چې ډونالد ټرمپ د فشار لپاره څه ډول وسلې په واک لري. کارپوهان په دې اړه درې وسلو ته اشاره کوي چې هغه بندیزونه، تعرفې او اوکراین ته د وسلو استول دي. ښاغلی ټرمپ د بندیزونو په اړه ویلي چې داسې مالی اقدامات ترسره کولای سي چې د روسیې لپاره به ډیر ګران وي. د تل په شان ټرمپ د لا زیاتو بندیزونو خبره کوي. په دې اړه د ټرمپ د ادارې د خزانې وزیر او د اقتصادي شورا مشر هم خبره کړې، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ځینې نور شنونکي په دې باور دي چې امریکا کولی سي د مسکو پر وړاندې ځپونکی او د فشار سیاست وکاروي. امریکا د مارچ په 14مه د روسیې پر ځینو هغو بانکونو چې د ګازو او تیلو بیې پرې کوي د بندیزونو مافیاتې ورتمدید نه کړ. دا چارې به د هغو هیوادونو کار ستونزمن کړي چې له روسیې ګاز پیري. په دې مسلو کې د امریکا له لوري مافیات به د روسیې لپاره یو بل فشار وي او متحدو ایالاتو په بندیزونو کې د اسانتیا خبره مذاکراتو ته د مسکو د چمتو کېدو او حاضرېدو په شرط کړې ده. خو پوتین د اوکراین د بې وسلو کولو او کیف ته د متحدو ایالاتو د وسلو د بندولو په شمول د لا زیاتو مسلو تمه لري. دغه راز په دې برخه کې نور اقتصادي مسلې هم مطرح شوې دي. بله مسله د تعرفو لګول دي چې امریکا کولای سي د روسیې پر وړاندې وضع کړي، چې البته اغیز به یې پراخ نه وي ځکه روسیا امریکا ته په کم اندازه صادرات لري. تیر کال امریکا ته د روسیې صادرات 80% راکم شول، په داسې حال کې چې د دې صادراتو کچه د اوکراین له جګړې مخکې په کلنی ډول 3 میلیارد ډالرو ته رسیدله. بل څه چې په دې برخه کې مطرح شوي هغه پر سعودي عربستان د فشار واردېدل دي تر څو د خپلو تیلو د بایو په لوړوالي په نړیوال بازار کې د تیلو بیه ټیټه کړي، د دې لپاره چې د روسیې اقتصاد ته د پام وړ زیان ورسیږي. دریمه موضوع چې پر روسیې فشار واردوي او روسیې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي کیټ کلاوک لخوا هم وړاندې شوې هغه د وسلو خبره ده. امریکا دا کار د اوکراین پر وړاندې ترسره کړی او د تیر کال په جون میاشت کې وویل چې که اوکراین مذاکراتو ته حاضر نسی دغه هیواد ته به د وسلو استول بند کړي. اوس کولای سي پوتین ته ووایي چې که د خبرو میز ته ور حاضر نسی اوکراین ته به لا زیاتې وسلې په واک کې ورکړي تر څو په جګړه کې روسیې ته زیات مرکزوبله ور واوړي. خو د کارپوهانو په باور دا اقدامات به د امریکا لپاره هم له زیانونو خالي نه وي.
له خبرونو ور اخوا
نن د روژې مبارکې 15مه ده. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې وړاندې د روژې په اړه د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه اوریدلای شي. دا خبرونه په منځني صفه 1269 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدل شي. azadiradio.com به پانه تکتا سو ورشي د هغو راپورونو متن پکې لوستل شي چې د azadiradio لاري د ورځي او شپې په محل خبري شي. همدارس د azadiradio په ویب سټ کې تاسو ویډیوي راپورونه لیدلې او اوریدل شي او د azadiradio د ونیزو پروګرامونو هم د azadiradio په ویب پاڼه کې تاسو موندلی شئ. که چیرته تاسو د azadiradio ویب سایټ ته ورشئ په راسته لاس کې هلته تاسو ته نقشې دي، درې ټکي دي، هغه درو ټکو باندې که تاسو کلیک وکړئ هلته د azadiradio د اونیزو پروګرامونو نوملړ تاسو ترلاسه کولی شئ. که څه هم مخکې مې یادونه وکړه چې د روژې 15مه ده، لا نیمایي ته رسېدلې ده او لا دوه اونۍ پاتې دي، خو په خوست کې د کیسه اختر ته رسېدلې. په دغه ولایت کې د لویو او وړو خیاطانو مسولین وای چې سش کالې کاروبار ښه سوی دی، خصوصا د خوست په ښار کې دا خبره کیږي او د نورو کلونو په پرتله د ګنډلو لپاره ډېرې جامې ورول شوې دي. د خوست اوسیدونکي هم دې ته خوشحاله دي چې په اوس وخت کې دې ځای کې په هر ډیزاین او فرمایش جامې ګنډل کیږي او د پخوا په څیرې د ګنډلو لپاره نورو ځایونو ته نه استوي. په دې اړه نور حال د ازادي او مشال رادیو د خبريال نجيب لالو خیل پورا پور کې.
په خوست کې د لوی او وړو خیاطۍ مسؤلین او خیاطان وایي چې د نورو کلونو په پرتله سګنی اختر لپاره د ګنډلو په خاطر ډېرې جوړې وروړل شوي او کاروبار ښه شوی دی. پخوا په خوست کې خیاطانو انفرادي کار کوو، خو اوس د ښار د مارکیټونو پاسنیو منزلونو کې تر ډېره لوی خیاطۍ فعالې شوي چې هغوی پکې ډله ییز کار کوي. د خیاطۍ مسؤلین وایي کاریګری تکړه دي او د جامو په ګنډلو کې د مشتریانو هر ډیزاین او فرمایش پوره کولای شي. د خیاطۍ د یو مرکز مسؤل شاید احساس مشال روړي ته وویل:
الحمدلله د تیر کار په نسبت باندې سږ کال دلته د مشتریانو بیروبار هم په موږ باندې زیات دی او کارم الحمدلله ښه دی. په ضمن کې تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته موږ دلته زمینه د کار مساعده کړې ده. الحمدلله نسبت تیرو کلونو ته سږ کال موږ کار ډیر ښه روان دی.
مخکې وختونو کې په هر اختر کې هغو کسانو نوې جامې کولای شوې چې کورنۍ اقتصاد به یې ښه و، خو اوس وخت کې د نویو جوړو ګنډل عام شوي او تر ډیره بېوسه کسانو ته هم ملګري او دوستان نوي کاری ګنډي. د خوست یو اوسیدونکي سیف الله وویل:
په خوست ولایت کې رشکا چلو اختر ته مې انشاءالله دا جوړې کړې دي، ښه چکار به یو، ښه سات به تېرو، بس خو ته خوشحول یو.
پخوا به خلکو ډیزایني او فرمایشي جامې د ګنډلو لپاره کابل، جلال آباد او پېښور ته لېږلې، خو اوس په خوست کې هم خزینه او نارینه ته هر ډول فرمایشي لباسونه ګنډل کېږي. یو تنخیات نصر الله ویل:
دلته مختلف ډیزاینونه ګنډل کیږي په خوست بازار کې، په لکه عربي ډیزاین شو، قاسمی ډیزاین شو، سینافور ډیزاین شو، کالر ډیزاین شو، همدغه سی بین ډیزاین شو. نن سبا خیاطۍ ډیر پرمختګ کړی دی.
د خیاطۍ په برخه کې یو شمېر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې او دوی وایي د بیکاری په پرتله د لاس په کسب او کمال سنبال کسته تر یوه بریده کار او دنده ښه پیدا کیږي. یو بل تن خیاط عمران په دې اړه وایي:
زه په خپل خیاط یم، ما کار یاد کړی دی، د دې کار څخه ما ډیره فایده ترلاسه کړې ده. ټول ځوانانو څخه به هیله ده چې د کار یاد کړي او د کار په ارزښت باندې پوه شي، هر ځای کې کار پیدا کیږي او د دوی مشکل حلیږي.
یاد دی وی په ورستیو کلونو کې خوست کې د ملګرو د یو رنگ لباسونو ګنډل هم دود شوی او د اختر په ورځو کې ټول په یو ډیزاین او یو رنگ جامې اغوندي او په ګډه د دې ولایت ځینې لري او نږدې تفریحي سیمو ته د سایل او چکر لپاره ځي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزاره سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
پوند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر سره دی ازادي رادیو نل تکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او کګل نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
ننګرهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې نورو ولایتونو ته د کبانو غوښه صادروي او هم دې ولایت ته خلک د کبانو د غوښې د خوړلو لپاره په میلې ځي. د دې ولایت د کبانو له روزنې او د روزنې له ستونزو مو په دې راپور کې حسین احمد صاحب خبروي.
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېلې ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لمړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وایي:
دلته راځو ډېر ښایسته مایان د خنداغا او د لاغا په نوم باندې رستوران د پدې کې پخې او موږ هر وخت دلته راځو او معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک خوښې. موږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن مایان دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دلته هر وخت خلک راځي، خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخې نو خلک دلته ډېر راځي.
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکزه لویدیز ته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړې شاوخوا 15 کیلومتره لرې پرته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، قندار نه، وس همدغه موسم نو ژمی د دې په بازار کې خوش خلک چکر ته راځي، مایان خوري بازار.
برق نشته، چای جنریټر وسه رسیږي چا نه رسیږي، نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي، ډیر خلک بس ریکینو ته خوشوګ ناراضي، نو دا ګڼه ګونه چې د برق دی عمل نه شته. دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې، نو دا ډیر خيسته زیاده خلک پارکونو ته شپېم چکر راوځي، شپې تر لس یو لس پورې ګرځي، مونږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدې د شپې والیبال به کېدې خو ساغه شي نه نست هغه خوند یې نشته.
قدرت الله چې لس کاله کېږي په ډرونټه کې د کبانو د پخولو دوکان لري وای
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو اوس لږ زره خراب شوي دي، خلک چې دي پیسو نه خراب دي، کار روزګار نشته، دا خلک بیکار ډیر دي، وظیفه نشته دي. په حال د پاره لس دکان دي نو یم یا اوس په دغه اماراتو کې هوټلونه ډیر بند سو چې نه چلے د کراګانې جګوي او خلکو بند کړو، بس هم د سیتې نه لاړل اوس هغه بند یو لس هوټل په حال پال دي او د هغه شکر د کار روزګار او ټکه بوکه کیږي ورته ناز.
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحادیې رئیس شیراغه رئیس خیل ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته.
ننګرهار کې تقریبا 130 څخه تر 130 پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي. ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي، ګراس، سلور او کمن کراپ. چې دغه د درې ډوله میان چې دي د ننګرهار د اقلیم سره خط توافق لري.
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي.
د ننګرهار میان چې دي کونړ، لغمان، نورستان، کابل
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لګوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا 160 میټریک ټنه کبان له ګاونډیو ودونو واردوي. په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستان دي. شیراغه رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچري ډېرې دي خو
نوموړی باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبانو د لا پراخې روزنې لپاره مساعد دي، خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي، مسلکي کسان وروزل شي او سوداګرۍ پانګونه وکړي ترڅو دا صنعت پراخ شي.
ستونزه خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو، داسې معیاري غټه اچري نه لرو، ټریننګونه نشته. په ننګرهار کې فارمدارانو سره هیڅ قسم همکاري، هیڅ قسم لاسنیوی کې د هغوی نه کیږي، ځکه چې دغه فارمداران په خپله سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپله سر باندې کوي. هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم نه ټریننګ داسې منظم شوی دی، نه ورته داسې دانه ورکول شوی، نه اکسیجن یا یو د دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی. که چیرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرانی برابر شي په ننګرهار کې، یا د دانی زیاتره مشکل موږ د دانی لرو، ځکه دانه چې په ننګرهار کې یو فیډ میل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو په روزنه کې دغه دی د دانی دي.
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه یې اټکل ستونزمن دی، خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړو توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی و اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي، چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي.
دا ازادي راډیو د خبري مجلې پورسیو کې د روژې مبارکې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو.
د روژې رنگونه.
وعلیکم السلام. الحمدلله روزه خټه روانه ده، خبره برابره برانونه دی او شروع دي. تاسو په لسنګ د روژې خروانه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی روډیو ته درټول نه سلامونه احترامات وایم، خو کرکونو کې ته احترامات وایم. خیره د چرجا او تاسو په خیر مونږ باندې ډیر خاطرې.
السلام علیکم، جوړ په خیر. د ازادی رادیو خبريالانو او کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بخت محمد روشان یم په کندهار کې یو تن اوسیدونکی. روژه خو شکر دی الحمدلله شتیریږي، په شوا وخت کې راورسېدل، موسم هم شدی تقریبا تندنی او ورځم تقریبا لنډ دي، خو دلته یو څه مشکلات اقتصادي وزي او د کار نشتون لکشته معاشات په دې خاطر یو څه تندبن او په تکلیف سره دي. بعض خلک په ماش ولاړ دي، خو هلته چې داسې بیخي ډېر خلک شته چې کسره کار ستله نه، یعنی کار پیدا کوی نهسي چې کار وکړي.
facebook.com/azadiradio